السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. لنډه خبری برخه کې به واوري چې په هرات کې په زندان کې د اخو ډبله کبله لکتر لګه دی یو کس وژل کېدل او د 19 نورو ټپیانېدل تایید شوې دي. دا به هم واوري چې دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو یو مهم قومندان وژلی دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د هرات په مرکزی زندان کې د اخو ډبله کبله یو کس وژل شوی او 19 نور ټپیان دي. د بلاروس د کورنۍ چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه به پر هغو کسانو ډزې وکړي چې ګډوډۍ وکړي. او د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن خپلې ټاکنیزې منډې تړلې د کورونا ویروس پر مبارزې متمرکزې کړي. بشپړ خبرونه. د هرات په مرکزی زندان کې د اعتراض پر مهال اخو ډب کې یو تن وژل شوی او نږدې 40 نور ژوبل شوي. چارواکي وایي د زندانیانو اعتراض تیر ماښام پیل شو او تر نیمې شپې یې دوام درلود. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ویلي د پیښې له سیمې یو جسد او 19 ټپیان وروړل شوي. هلته یوې بلې باوري سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې اخو ډب کې 6 تنه وژل شوي او 13 ژوبلېدلي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد وایي پولیس او زندانیان هغه مهال سره ونښتل چې زندانیانو د یو دولتي پلاوي له پلټنې وروسته د زندان یوې برخې ته اور واچوه. فرهاد وایي پولیسو د زندانیانو د آرامولو لپاره هوایی ډزې کړي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د هرات په زندان کې څه باندې 2500 کسان اوسېږي. وروسته په خبرونه کې هڅه کوو چې د پیښې وروستای حال درکړو. د افغانستان لومړی میرمن د سولې پروان بهیر کې د ښځو حقونو ته اندېښنه ښکاره کوي. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز له لوري په جوړه شوې آنلاین غونډه کې چې پرون د امریکا پخوانی لومړی میرمن لورا بوش هم برخه پکې اخیستې وه، لورا غنی وویل که چیرته د سولې د توافق په ترڅ کې طالبانو ته ډېر څه وسپارل شي، هغه پرمختګونه به له خطر سره مخامخ شي چې وروستیو کې افغان ښځو کړي دي.
افغان خزه سوله غوړي، افغان نارینه هم سوله غوړي، مونږ ټول سوله غوړو. څوک په ګوت ګوت کې له سلویخت کلونو ناامني او شخړ وروسته سوله نه غوړي، خو مونږ په هره بیه سوله نه غوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سپتمبر په 12مه د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ لیدنې کتنې پیل شوې دي چې تر اوسه دواړه لوري د سولې د خبرو پر کړنلارې موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغان دولت په 21 کسیز پلاوي کې څلور میرمنې دي، خو د طالبانو پلاوي کې میرمنې نشته. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د بابرو، لاهور او چارغولبي سیمو کې پیل شوي.
وسلوال ترارګر هلته د ملکی وګړو په کورونو کې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډیر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال ترارګرو څخه خلاص.
د ارغنداب د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز او د کورنۍ چارو ستر امنیتي مرستیال دغه ولایت ته رسیدلی دي. د بلاروس د کورنۍ چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه پر هغو کسانو ډزې کولی شي چې ویجاړونکو یا ترهګریزو فعالیتونو کې برخه واخلي. یوری کرایف دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه اوس په هیواد شموله اعتصاب بدل شوي دي. لوکاشینکا بیا دغه اعتصاب د پلان شویو جرمی ډلو کار بللی. د بلاروس د کورنۍ چارو وزیر چې د مظاهره چانو د ځپلو لپاره پرې اروپایي ټولنې بندیزونه لګولي، په یوه مرکه کې ویلي د سولهییزو مظاهره چانو پر ضد به وسله نه کاریږي، خو په خبره یې که کوم څوک ګډوډي یا ترهګریز فعالیت وکړي د پولیسو لخوا به یې په فزیکي فعالیت یا وسلې مخه نیول کیږي. بلاروس کې د سیاسي مخالفانو لخوا عمومي اعتصاب وروسته له هغې پیل شو چې الکساندر لوکاشینکا د مخالفانو لپاره له پسې غوښتنو او مهلت ورکولو سره سره وویل چې استعفا نه ورکوي. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن خپلې ټاکنیزې منډې تړلې د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو متمرکزې کړي. بایډن یو ځل بیا پر خپل سیال او ولسمشر ډونالد ترامپ باندې نیوکه وکړه چې د کورونا په وړاندې لازم مبارزه نه ده کړې. ټاکل شوی د امریکا ټاکنې د راتلونکو سه شنبه په ورځ د نومبر په درېمه نیټه تر سره شي. جو بایدن او میرمنې پرون د لاور ایالت کې د رایو صندوقونو ته ولاړل. په امریکا کې 4 میلیونه کسانو له ټاکنو مخکې رایه اچونه کې ګډون کړی. د کورونا له ویرې دا ځل ګڼ شمېر امریکایانو له وخت مخکې او برېښنایي رایه کارولې دي. د نظر پوښتنو له مخې جو بایدن په ډیرو ایالتونو کې له ترامپ مخکې دی، خو په فلوریدا کې دواړه ډیر نږدې رقابت کې سره روان دي. ترامپ بیا د کورونا او باد مخنیوي په برخه کې خپلو کارونو ننګه کړي او ویلي دي چې هیواد د مبارزه کې سم لوري ته روان دی. او د جرمنی او فرانسې د کورونا او باد کنټرول لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل په ملي کچه د دوهم ځل لپاره ټول بندیز ضروری دی. ماکرون زیاته کړه چې د اروپا په نورو برخو کې هم د کورونا دوهمه څپه راغلې ده چې ښایي تر لومړۍ یوې ډیره سخته او وژونکې وي. له تېرې شپې راهیسې هلته بارونه، رستورانتونه او غیر ضروري دوکانونه بند شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې سفرونه ونه کړي او چې څومره ممکنه وي په کورونو کې پاتې شي. بل ورته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د 4 اونیو په مخه یو لړ بندیزونه اعلان کړل. دوی وویل چې باید ژر لاس په کار شو ځکه چې وضعیت جدي دی. په جرمني کې به د نومبر له دوهمې تر دیرشمې ټول بارونه، رستورانتونه، تفریحي مرکزونه، د کنسرت هالونه او تیاترونه بند وي. دوکانونه به پرانیستي وي خو خلک باید په دوکانونو کې له یو او بله فاصله رعایت کړي. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، تیر شپه په هرات کې مرکزی زندان کې شخړه رامنځته شوه. د شخړې پر مهال ویل کیږي چې یو تن وژل شوی او 19 نور ټپیان دي. دا هغه ارقام دي چې په هرات کې روغتیایي چارواکو زموږ له همکار سره شریک کړي، خو ځینې نورو سرچینو ویلي چې مرګ ژوبله ډیره ده. د وروستیو جزئیاتو لپاره زموږ همکار شاپور صابر سټوډیو سره وصل دی. صابر صاحب، بیا هم ستړي مشي، څه دي وروستي جزئیات د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه؟ څه ویل کیږي او وضعیت هلته څنګه دی په زندان کې؟
بله، آخرین جزئیات از زندان مرکزی هرات که شب گذشته درگیری صورت گرفته بود در داخل زندان میان زندانیان زندان مرکزی با نیروهای امنیتی مستقر در داخل زندان حکایت از این داره. به اساس گفته های مسئولان در شفاخانه حوضوی هرات 8 تن جان باختن که ایستاد اینا به شفاخانه انتقال داده شده. یک از جان باخته ها به اثر شلیک مرمی کشته شده و 7 تن دیگه به اثر مواد نامعلوم به گفته مسئولان در شفاخانه، که وضعیت از اینا تحت بررسی قرار گرفته و سیب عدلی بعدا مشخص خواهد کرد که دلیل از این میتونه چی باشه. و همچنان 8 تن از محبوسین هم چند مجروح شدن به اثر مرمی خوردگی و 4 تن از نیروهای امنیتی که در زندان وظیفه اجرا میکردن او هم به اساس برخوردهای فیزیکی که به گفته مسئولان صورت گرفته اینا زخمی شدند. و وضعیت فعلا در اطراف زندان تمام جاده ها و سرک های منتهی به زندان مرکزی از سوی نیروهای امنیتی بروی مردم و همچنان وسایط نقلیه کاملا مسدود شده و صدای فرد شنیده نمیشه در اینجی و مقامات ادعا میکنند که وضعیت تحت کنترلشان قرار داره. و مسئولان در اداره محلی و همچنان خود پلیس در این ارتباط تا کنون اظهار نظر نکردند و بر اساس تلاش هایم که ما کردیم خودداری کردم از این مسئله. و چند دقیقه بر اساس تماس با جیلانی فراد سخنگوی والی هرات داشتم، آقای فراد میگه احتمال از این وجود داره که تا ساعتی بعد والی ولایت هرات کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنه و دلیل برخوردی که شب گذشته در زندان هرات صورت گرفته بود دیر واضح کسازه.
صابر صاحب، دغه کوم جسدونه، 8 جسدونه چې روغتون ته وړل شوی، دا ټول زندانیان دي او که د کې پولیس یا د زندان ساتون کې هم شامل دي؟
تمام اجسادی که از اونها به عنوان 8 تن یاد میشه به گفته مسئولان در شفاخانه حدودی هرات زندانیان هستند.
بله، او هلته تاسو ویل چې اوس دازې نه اوریدل کېږي، هلته خپلواکو بنسټونو د بشر حقونو حوزوي کمیسیون څه ویلي دي؟ تاسو له هغوی سره هم تماس نیولی؟ په دې پیښې څه غبرګونونه ښودلي دي؟
تا کنون به جز از خود مسئولان در شفاخانه هیچ یک از مسئولان چی مقامات محلی و چی نهادهای حقوق بشری در قسمت اظهار نظر نکردند. اما احتمال از این وجود دارد تا ساعتی بعد این مسئله واضح‌تر بشه و اونا هم اظهار نظر بکنن پیرامون حادثه شب گذشته.
بله، او دغه زندان سیمه کله اوریدونکو ته تصویر کوي، زندان چیرته د خار واقع دی، څه رقم ودانی لري، آیا دغه ته ډزو بیګا د خلکو ژوند هم ګډوډ کړي، خلکو ته هم نارامي یا اندېښنه پیدا کړي؟
بله، زندان هم در نزدیکی خانه های مسکونی موقعیت داره. اکنون به اساس گفتیم مسئولان در زندان هرات حدود 3000 زندانی که به جرایم مختلف اینا از این محاکم شناخته شدن اینا در حبس به سر میبرن و زندان در نزدیکی ساختمان مقام ولایت به چندین اداره دولتی دیگر واقع شده.
ډیر مننه کور ودان شاپور صابر و چې په هرات کې د زندان دننه د شخړې ورستای حال راکوه. د په خبره چې روغتیایي چارواکو ورته ویلي تر اوسه لږ تر لږه 8 جسدونه له دغه شخړې نه روغتون ته وړل شوي چې یو کس په ګولۍ یا مرمۍ وژل شوی او د وو نورو کسانو د مړینې لامل لا ثابت نه دی. چې چارواکو ویلي د مړینې لامل به په عدلي ازموینو کې معلوم شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم ورځو هلمند ته. د افغانستان حکومت د هلمند په جګړو کې د پرمختګ خبره کوي او ادعا کوي چې د هلمند وروستیو جګړو لپاره یې د طالبانو قومندان وژلی. طالبانو په خپلو تازه جګړو کې د لښکرګاه یوه برخه ونیوله چې د جګړې تودېدو زرګونه کسان بې ځایه کېدو ته اړ کړل. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ملا شاه ولی چې د طالبانو د هلمند جګړې قومنده یې په لاس کې و وشل شو. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیا ساجی رډو ته وویل چې ملا شاه ولی د هوایي بریډ په ترڅ کې خپل ملګرو سره ووشل شو.
هوایي ځواک د هلمند په نادلي کې د طالبانو یو پټنځای په نخښه کړ چې په پایله کې ملا شاه ولی هغه کس چې په چانجیر او باباجي کې د طالبانو جګړې رهبری کوله د دغه ځواکونو لوري له دریو تنو جنګیالیو سره ووشل شو.
سره له دې چې د دې راپور تر چمتو کېدو ازادي راډیو بیا بیا له طالبانو سره ارتباط ونیو، دوی په دې اړه څه ونه ویل. له دې پیښې سره په یوه ورځ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چهارشنبې د لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ ترمنځ لویه لار له طالبانو پاکه شوې ده او په دې سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 20 تنه یې ټپیان شوي دي. له څو ورځو راهیسې په هلمند کې افغان ځواکونو له طالبانو څخه د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې په وروستیو کې طالبانو نیولي وو. دفاع وزارت وایي د نادلي ولسوالۍ چانجیر سیمه او د ناوی ولسوالۍ په لورې پولیسکونو کلی لیاغیانو او ماینونو پاک کړي دي. نشتې دوی اونۍ مخکې طالبانو په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړل او وی ویل چې دوی هغه سیمې بیرته نیسي چې حکومتي ځواکونو ترې نیولې دي او طالبانو د لشکرګاه په لور پرمختګ وکړ. د ښار تر څلورمې ناحیې ورسېدل. طالبانو وویل چې د دې عملیاتو هدف د هغو سیمو بیرته نیول دي چې افغان ځواکونو ترې لاندې کړي دي. د طالبانو د پرمختګ مخه د امریکایي الوتکو بمباري ونیوله. طالبانو پر دې اعتراض وکړ. د دې جګړې له امله په زرګونو کسانو لشکرګاته پناه یووړه. دا معلومه نه ده چې په پرونی بمباري کې چې د طالبانو یو مهم قومندان ووژل شو امریکایي الوتکو مرسته کړې ده کنه ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تمه ده چې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرګاه او شاوخوا سیمو وضعیت بیرته عادي شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم ورزو د افغانستان په اړه د نړیوالو رسپانو تبصرو ته. کانبرا ټایمز رسپانی د هغه تفصیلی راپور په اړه یو لیکنه خبره کړې چې په کې دا شوه استرالیایي ځواکونو افغانستان کې جنگي جرمونه کړی دي. د ورسپانې په باور داسې اندېښنې شته چې ښایي تر خپرېدو مخکې له دغه راپور نه ډېرې برخې وویستل شي. په مطلب کې راغلي داسې ویره هم شته چې په جنګي جرمونو د تورنو سرتیرو قضیې به په منصفانه ډول تعقیب نه شي. د ورسپانې په